محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنډونکو سلامونه، سحر مو نیکمرغه. زه اتولاخ کرنایم او د نن سحر خبرونه کې تاسو ته قربتوب ویل لرم. دوستانو، نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د 1404 هجری لمریز کال د میزان یا تل د میاشتې 13 نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر 13 نیټې سره سمون خوري. هیله لرم چې نننۍ یو ساعته خپرونه کې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دوستانو، په دې خپرونه کې مو درته بېلابېل مطالب چمتو کړي دي چې په سر کې به درته د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. سیاسی تفسیر تر ته هم لرو چې د غزې د اوربن تفصیلات څو کلیدی مسائل چې لا حل شوی نه دي، نو په دې اړه به یو تفسیر درته ورو. بیا به د ځلاند جون یا د کال شوار شلم پروګرام درته وړاندې شي، او ورپسې به ترخه قهوه ځانګړی مطلب زموږ همکارانو چمتو کړی دی، هغه به درته وړاندې شي. او د نن ورځې یو څه خپرونې وروستی پروګرام به مو تلپاتې خوشبو وي چې د هغې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن سهار یو څه خپرونه هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې راټول شوي مطالب مو د علاقې وړ وګرځېږي او ورسره در پای ملتیا وکړئ. نو مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، ورځو یوې لنډې دمې ته. له دمې وروسته به د خبرونو سر ټکو سره ستاسې په خدمت کې وو. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې، پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرداری د سهینستي رژیم د فریب او بد عهدۍ په وړاندې محتاط اوسئ. خبری سرچینې وایي پاکستانی الوتکو د افغانستان پلازمینه کابل کې بریدونه کړي دي. حماس وایي له تل ابیب سره مستقیم خبرې اترې نه دي کړي. او پوتین وایي اسرائیل ویلي چې له ایران سره د شخړې لیوالتیا نه لري. خیرغلی وسام بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې پر مسؤلینو ټینګار کړی چې د اشغالګر رژیم لخوا د ژمنو د نقض مخه ونیسي، او ټولو خواوې د سوهینستي رژیم د فریب او بد عهدۍ په وړاندې احتیاط او خیرتیا ترابللې دي. د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له هر هغه اقدام او نوښت ملاتړ کړی چې د نسل وژنې، جګړې د بندولو، د اشغال ګرو پوځیانو د وتلو، بشري مرستو د ننوتلو، د فلسطیني بندیانو د خلاصون او د فلسطینیانو د بنسټیزو حقونو د تحقق په موخه وي. په اعلامیه کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزارت د 1400 کال د تلې د 1400 نیټې اعلامیې د مفادو په یادولو سره چې په غزه کې د نسل وژنې د پای ته رسولو په اړه و ټینګار کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت تل له هر هغه اقدام او نوښت ملاتړ کوي چې د نسل وژنې، جګړې د بندولو، د اشغالګرو پوځیانو د وتلو، بشري مرستو د داخلېدو، د فلسطیني بندیانو د خلاصون او د فلسطینیانو د بنسټیزو حقونو د تحقق په اړه وي. د ایران اسلامي جمهوریت د فلسطین د ملت د مشروع مقاومت د ملاتړ په توګه د خپل برخلیک د ټاکلو د حق د تحقق په لاره کې په تیرو دوو کلونو کې له خپل ټولو ډیپلوماتیکو ظرفیتونو په ځانګړې توګه د سیمې په کچه د اسلامي همکاریو سازمان او ملګرو ملتونو کې د سوهینستي رژیم او د هغو د ملاتړو پر ضد د فشار راوړلو لپاره کار اخیستی، تر څو غزه کې نسل وژنه او د اشغالګرو اشغال وتل بند شي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د مقاومت د سترو شهیدانو یاد او خاطرې په درنښت سره د نړیوال ټولنې پر مسؤلیت ټینګار کوي چې د اشغالګر رژیم لخوا د ژمنو د نقص مخه ونیسي، او ټولو خواوې د سوهینستي رژیم د فریب او بد عهدۍ په وړاندې احتیاط او هوښیارتیا رابلي. د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کوي چې په غزه کې د جنایت او نسل وژنې بندولو او دولتونو او نړیوالو صلاحیتونو لرونکو بنسټونو د مسؤلیت له منځه نه وړي، چې د نړیوال ټولنې د حقوقي، بشري او اخلاقي مشترکاتو دندې د تعقیب له لارې عدالت پلی کړي. د جنګي جنایتونو، نسل وژنې او د بشریت پر ضد جنایتونه د مرتکبینو او عاملینو د پیژندلو او محاکمه کولو له لارې تر څو سوهینستي رژیم لسیزو بې سزا پاتې کېدو ته د پای ټکه کېښودل شي. د روسیې ولسمشر وایي د اسرائیلو مشرانو له موږ غوښتي چې زموږ ایراني ملګرو ته دا پیغام ورسوو چې اسرائیل د مسلو د حل او له هر ډول مخامختیا څخه د مخنیوي په لټه کې دي. د تسنیم خبری اژانس د راپور لمخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې اسرائیلو د پټو لارو له لارې ماسکو ته خبر ورکړی چې له ایران سره د شخړې په لټه کې نه دی. پوتین چې د روسیې منځنۍ آسیا په غونډه کې ګډون کړی و ټینګار وکړ چې د ایران اټومي مسله یوازې د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کېدای شي. هغه زیاته کړې چې ماسکو له خپلو ایراني شریکانو سره نږدې اړیکې لري او ایران چمتو دی چې توافق شوي حل لارې تعقیب کړي او له نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې سره رغنده همکاري بیا پیل کړي. هغه زیاته کړې د اسرائیلو مشرانو له موږ غوښتي چې زموږ ایراني ملګرو ته دا پیغام ورسوو چې اسرائیل د مسلو د حل او له هر ډول مخامختیا څخه د مخنیوي په لټه کې دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دولس ورځنۍ جګړه چې د 1400 کال د غبرګولې په 23 نېټه د اسرائیلو لخوا د ایران پر اټومي تاسیساتو پوځي اډو او استوګنیزو سیمو د ناڅاپي هوایي بریدونو سره پیل شوه د دواړو خواوو ترمنځ یو له سختو مستقیمو شخړو څخه وه. امریکا د ایران د ملت پر ضد په دښمنانه اقدام کې په بیلابیلو هیوادونو کې د ایران پورې اړوند 99 نهادونه تحریم کړي دي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون په ترکیه، اماراتو او چین په هیوادونو کې د یو شمېر شرکتونو نمونه د دې وزارت د تحریم شوو نهادونو په لیست کې اضافه کړل. د تحریمونه په چین، ترکیه او اماراتو کې شرکتونه په نښه کړي دي. رسنی سرچینې وایي چې پاکستان د افغانستان پلازمینه کابل په نښه کړی دی. وروسته له هغه چې تېره شپه د افغانستان پلازمینه کابل کې د پرله پسې دوه بریدونو خبرونه ورکړل شول، د پاکستان پوځ ته نږدې ټولنیزو رسنیو ادعا کړې چې د پاکستاني طالبانو تحریک مشر نورولی محسودی په نښه کړی دی. په افغانستان کې طالبانو د واټساپ ګروپونو څخه خپاره شوي غږونو کې هم ویل شوي چې د کابل ولایت عبدالحق څلورلارې ته څیرمه په یو فرونر موټر برید شوی، خو سیمه تړل شوي، په اسمان الوتکې ګرځي او د پیښې ځای ته څوک نه ورپرېښودل کېږي. په داسې حال کې چې د کابل په اسمان د الوتکو ویډیوګانې خپرې شوي، د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد کابل کې 14 تایید کړي او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي. هغه لیکلي خو څوک دې تشویش نه کوي، خیر او خیرت دی، د حادثې پلټنې روانې دي، تر اوسه د کوم زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. بلخوا رسنیو د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب غږ خپور شوی چې هغه پکې د نوموړي وژل کېدو خبرونه ردوي. تر اوسه د ترسره شوو بریدونو د جزئیاتو په اړه پاکستان او یو هم طالبانو څه نه دی ویلي. د غزې د اوربند تړون سره په یو وخت کې د فلسطین د مقاومت د ملاتړ لوی لاریون د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شو. ګډونوالو د حماس د جګړې او ډیپلوماسۍ په ډګر کې د برلاسۍ ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د فلسطین د شخړې د حل لپاره یوازینۍ لار د فلسطین خپلواک دولت جوړول دي. د فلسطین ملاتړي د اسرائیل او امریکا پر شعارونو سره د 1948 کال د سرحدونو مطابق د قدس شریف په پلازمینه سره د یو متحد او خپلواک فلسطین دولت د جوړولو غوښتنه وکړي. د چین د ملي امنیت دلایلو له امله 14 امریکایي او کاناډایي شرکتونه او سازمانونه تحریم کړل. د چین د سوداګرۍ وزارت د امریکا او کاناډایي شرکتونو خپل غیر معتبر نهادونو لیست ته اضافه کړي او پرې تورن کړي دي چې د چین ملي حاکمیت، امنیت او پرمختیايي ګټو ته جدي زیان رسولی. د شرکتونه له چین سره د وارداتو او صادراتو په دې هیواد کې د نو پانګوانو او د چینایي سازمانونو یا اشخاصو سره د معلوماتو په انتقال یا همکاری کی منع شوی دی. د فلسطین د حماس غورځنګ له اسرائیلي استازو سره هر ډول مستقیمی خبرې رد کړي او ټینګار کړی چې خبرې اترې یوازې د منځګړو له لارې ترسره کیږي. د راپور له مخې د حماس غورځنګ له اسرائیلي استازو سره هر ډول مستقیمی خبرې رد کړي او ټینګار کړی چې ټولې خبرې یوازې د منځګړو له لارې ترسره کیږي. د حماس د قومندي وی سرچینې الجزیرې ته ویلي دي چې مخ په قاطع ډول د غزې اوربند په خبرو اترو کې له سوهنستي رژیم د استازو سره مستقیمي لیدنې او خبرې رد کوو. د سرچینې د فلسطین نه بندي نو د لیسه د ورستوي خبرونو په اړه ول چې د هغو فلسطینیر بندیانو په اړه خبرې چې د سوینست رژیم له زندانونو څخه باید خوش شي له هم روانې دي. هغه وضعیت کړی چې حماس نن سهار د غزې په تړانګه کې د اوربند پلي کولو د محل بیش په اړه خپل ورستي ځواب منځګړو ته اعلانوي. د لبنان چارواکو په تیرو میاشتو کې 2 کسان د تیر کال د شپږ شپېته ورځنۍ جګړې پر مهال د سوینیستي رژیم سره د همکارۍ په تور نیولي دي. د نیول شوو کسان په دې تورن دي چې د تیر کال د شپږ شپېته ورځنۍ جګړې پر مهال د حزب الله پورې اړوند د ځایونو او د مقاومت د ځواکونو د حرکاتو په اړه معلومات سوینیستي رژیم ته ورکړي دي. د بیرو د الاخبار ورځپاڼې د راپور له مخې به خبرې سرچینې خبر ورکړه چې د لبنان چارواکو په تیرو 2 میاشتو کې لږ تر لږه 2 کسان د دې په شک په اساس نیول چې دوی د حزب الله د ځایونو او غړو د تحرکاتو په اړه د معلومات د اسرائیلو د وروستي یرغل پر مهال هغوی ته ورکړي دي. د مصر ولسمشر په خپلو خبرو کې اعلان کړه چې د سوهنستي رژیم د بریدونو د بندولو په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره تاریخي تړون پر جګړې د سولې د ارادي منطق د بریا لامل شو. د تایلند لومړي وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کامبوج سره د سولې د تړون لپاره د هغه منځګړیتوب وړاندیز رد کړ. د امریکا په ټیکساس ایالت کې د ډزو په پیل کې 4 کسان وژل شوي دي او برید کوونکي هم خپل ځان وژلی دی. او د پاکستان لومړي وزیر ویل چې د غزې اوربند تړون په لویدیځ آسیا کې د تلپاتې سولې تضمین لپاره یو تاریخي فرصت دی. او د لبنان د پارلمان رئیس د غزې د اوربند تړون څخه د خوښۍ په څرګندولو ویلي چې د سوینستي رژیم د بدوختۍ په اړه باید محتاط اوسېږو. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ولسانو بیا هم خرغلاس د شرم الشیخ د مذاکرو د با خبر سرچینه د غزي په اوربان کې د تر سره شوو هوکړو په اړه تفصيلات ته اشاره سره اعلان کړه چې د بندیانو د تبادلې لپاره تفاهم تر لاسه شوی خو لا هم څوک لیدي مسایل لکه د مقاومت وسلو او د غزي دراتلونکو ادارې په شان موضوعات شته چې به برخلیک لا معلوم نه دی. ترامپ تیره شپه اعلان وکړ چې اسرائیل او حماس په مصر کې د غیر مستقیمو مذاکراتو په ترڅ کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان د لومړي پړاو د عملي کولو په سر موافقې ته رسیدلې دي. قطر هم د امریکا، مصر او ترکیه ترڅنګ اعلان وکړ چې دواړو خواوې د غزې د اوربند د لومړي پړاو او ټولو مادو میکانیزمونو له عملي کولو سره موافقه کړې چې د جګړې د پای اسرائیلو د بندیانو او فلسطیني بندیانو د ازادۍ او غزې ته د مرستو د نوتل پکې شامل دي. یو لوړ پوړي پلاستیری سرچینې تر سره شو هوکړې تفصیلاتو په اړه ویل چې د لومړي پړاو د موافقې د یوې برخې په توګه به شل ژوندي اسرائیلي اسیران خوشې کړی شي. د سوینستي اسیرانو مړي به هم په تدریجي ډول وسپارل شي. دا سرچینې ټینګار کړي چې د ژوندي اسیرانو خوشې کېده به د اوربن له پیلېدو څخه 2 ساعته وروسته ترسره شي او د اسرائیلي اسیرانو مړي به له خارې سیمو د غزې له مرکز څخه د اشغالګرو ځواکونو له وتلو وروسته وسپارل شي. یو فلسطینی سرچینه چې د مذاکراتو له تفصیلاتو څخه خبر دی ویل چې د اسرائیلي اسیرانو د خوشکېدو په مقابل کې د رژیم له 2000 زیات فلسطینی بندیان به خوشې کړي. هغه زیاته کړې د اوربن هوکړه چې نن له غرمې وروسته په رسمي توګه په مصر کې لاسلیک شوي. د اوربن وروسته په لومړیو 15 ورځو کې غزې ته لږ تر لږه هره ورځ د 400 لاریو مرستو د نوتلو تضمین کوي او دا مرستې به په راتلونکو ورځو کې زیاتې شي. د هغه په وینا لومړي پړاو کې به هوکړه کې د غزي خار ته له جنوب او شمال څخه د کډوالو سمدستي راستنېدل هم شامل دي. د حماس غورځنګ هم له ټرمپ څخه غوښتي چې اسرائیلي رژیم د موافقې بشپړ عمل کولو ته اړ باسي او د دې رژیم ته اجازه ورنکړي چې له موافقې څخه ځان خلاص کړي یا خنډونه رامنځته کړي. د حماس یو مشر ویل چې د ټرمپ د پلان دویم پړاو د عمل کېدو په اړه مذاکرات به سمدستي د لومړي پړاو د عمل کېدو نه وروسته پیل شي. ټرمپ ویل چې هغه به ور لري چې د مړو په شمول ټول سوینستي اسیران به تر 2 شنبې پورې اسرائیلو ته وسپارل شي. یو لوړ پوړي فلسطین سرچینې ویل چې دا موافقه د امریکا، مصر، قطر او ترکیه مستقیمو تضمینونو سره ترلاسه کیږي چې د هوکړې مفادو ته د دواړو خواوو د ژمنتیا ضمانت کوي. هیڅ یو لوري ته د جګړې د پیلولو اجازه نه ورکوي. هو همداراز ټرمپ د خپل پلان د محدود د حقوقي او ارزونې پله بشپړېدو وروسته شخصا د موافقه د دوامداره اوربن په توګه اعلان کړي. د جګړې د ختمېدو لپاره له رامنځته شوو هیلو سره سره خو لا هم کلیدي تفصیل شته چې بی برخلیک پاتې دي، لکه د اشغالګرو ځواکونو د وتلو وخت، د جګړې وروسته د غزې تړانګې، د ادارې او د حماس د غړو برخلیک. د تفسیر پای. دوستانو اوس به تر ته زموږ همکاران د ځلانده جون خپرونه وړاندې کړي چې د کال شعار دی، او همدغې وروسته به د ترخې قهوې مطلب وړاندې شي. وروسته پروګرام به تلپاتې خوشبوی وي چې په همدې سره به زموږ خپرونې هم پای ته ورسیږي.
ځلانده یون
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې یو چې د 1400 هجری لمریز کال شعار، یعنی د تولید لپاره پانګه، شلمه مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي. پانګونه د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ په لور یو ګام دی. راځئ چې په تولید کې پانګونه وکړو، څو روښانه سبا جوړ کړو.
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
دوستانو، بیخبیناوی اکثرا د پرمختګ د بنسټ په توګه یادیږي. که انساني سرمایه د یوې ټولنې مغز او زړه وبولو، نو بیخبیناوی هماغه هډوکي او حیاتي رګونه دي چې حرکت، اړیکه او فعالیت ممکنوي. هیڅ هیواد په نړۍ کې پرته له اغیزمنو بیخبیناوو د دوامداره ودې لاره نه ده طی کړې. د اورګاډي پټلۍ، سړکونه، بندرونه، هوایي ډګرونه، د انرژي شبکې بندونه، د پایپ لاینونه، ډیجیټل او مخابراتي بیخبناوي او حتی تعلیمي او روغتیایي سیستمونه، دا ټول د دې حیاتي بنسټ برخې دي. د نړیوال اقتصادي فورم د 2024 کال راپور په واضح ډول ټینګار کوي چې د زیربناو کیفیت د هیوادونو د سیالۍ دریو کلیدي شاخصونو، یعنی انساني سرمایه، نوښت او بیخبنا له ډلې یو دی. د بیخبنا او د اهمیت د ښه پوهېدو لپاره کافي ده چې د هیوادونو د پرمختګ تاریخ ته یوه کتنه وکړو. امریکا په 19مه پیړۍ کې د قاره‌یي اورګاډي شبکې په پراخولو سره یو ملي یووالی بازار جوړ کړ او د نړۍ لومړنی صنعتي ځواک شو. چین بیا د 1980 او 1990 کلونو په لسیزو کې، که څه هم یو کرنیز اقتصاد یې درلود، پریکړه وکړه چې پراخې سرچینې د اورګاډي پټلیو، څولینی سړکونو، بندونو او برېښنا فابریکو په جوړولو ولګوي. همدې پریکړې لسګونه میلیونه کلیوالي خلک له ښاري بازارونو سره ونښلول. د توکو د لیږد لګښت یې کم کړ او نوي صنعتونو ته یې وړتیا ورکړه چې خپل محصولات په چټکۍ او لږ او کم لګښت سره کورنی او بهرنی مصرف کوونکو ته ورسوي. چین په ورته وخت کې د ستراتیژیکو لارو په غوره کولو سره دا پانګونې له خپلو تولیدي او صادراتي شبکو سره وتړلې. چې همدا کارو د نوی وریخمو لارې یعنی یو کمربند یوې لارې نوښت د چین اقتصادي محرک بدل کړ. دا هوښیارانه پانګونه د چین دوامداره اقتصادي وده او د صادراتو چټک پرمختګ ممکن کړ. سویل کوریا بیا په 1980 کې د خپل ملي بودیجې لویه برخه د صنعتي بندرونو، برېښنا فابریکو او سراسري لویو لارو په جوړولو ولګوله چې دې پانګونې د دې هېواد د سترو ټکنالوژیو لپاره صنعتي بېخبنا برابره کړه. ترکیې په تیرو 2 لسیزو کې د هوایي ډګرونو او لویو لارو په پراختیا سره کورنۍ اړیکې پیاوړې کړې او دا هېواد یې د اوراسیا سیمې د ترانزیت په مرکز بدل کړ. دا مثالونه ښیي چې بېخبناوي یوازې عمراني پروژې نه دي، بلکې په مستقیم ډول د یو هېواد د تولید، صادراتو، کارموندنې او حتی ټولنیز یووالي سره هم تړلي دي.
نړیوال بانک په خپل 2015 میلادي کال راپور کې یادونه کوي چې حیاتي بېخبناو کې د هر یو ډالر پانګونه کولی شي له 1.3 څخه تر 2.15 ډالر پورې د کورنۍ ناخالص تولید زیاتوالی لامل شي. په دې شرط چې دا پانګونه په هوښیارۍ، شفافیت او د ملي اقتصاد د رښتینی وړتیاو په رڼا کې ترسره شي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې هوشمندانه یعنی څه؟ په زیربناو کې هوشمندانه پانګونه یعنی لومړیتوبونه په سمه توګه وپیژندل شي. پروژې د دقیقو امکان سنجي مطالعاتو له مخې ترسره شي، له دوامداره مالي سرچینو څخه کار واخیستل شي او تر ټولو مهم له بېخبناو څخه ګټه اخیستنه او ساتنه تضمین شي. د ودې په حال کې هیوادونه تجربه ښیي چې یوازې د بند یا سړک جوړول پرته له دې چې د ګټې اخیستنې او ساتنې لپاره پلان موجود وي هیڅ ګټه نه لري او کولی شي د راتلونکو نسلونو لپاره درون مالی بار رامنځته کړي. د هیوادونو په بریالیتوب کې یو اساسي ټکی د بېخبنایي پانګونې او د پرمختګ د لوی ستراتیژۍ ترمنځ اړیکه ده چې په 1990 کې خپلې بېخبنایي پروژې په دقیق ډول د خلاصو دروازو، پالیسۍ او د صادراتو پراختیا سره همغږي کړي، یعنی بندرونه او آزاد سوداګریزې سیمې، هغه ځایونه کې جوړې شوې چې د هیواد د صادراتو مرکزونه وو. هندوستان په 13 لسیزه کې د تیز انټرنیټ او ډیجیټل ورکر شوې شبکې په پراختیا سره د ډیجیټل اقتصاد او برېښنایي سوداګرۍ په وده کې مرسته وکړه او نن ورځ له 900 میلیونو څخه زیات انټرنیټي کارونکي لري. مالی زیاده صنعتي زونونو او ټکنالوژۍ پارکونو په جوړولو سره چې د پوهنتونونو ترڅنګ موقعیت لري، بېخبناوی د نوښت او څېړنې او پراختیا په خدمت کې وکارولی. دا یعنی بېخبنا هغه وخت د پرمختګ محرک کیږي چې د یوه ستر اقتصاد پلان برخه وي، نه یوازې ګډوډې او نمایشي پروژې.
دوستانو، بېخبناوي یوازې اقتصادي اړخ نه لري، دا د ټولنیز عدالت او ملي یووالي په برخه کې هم اصلي رول لوبوي. په کلیوالو سیمو کې یو پوخ شوی سړک کولی شي د ماشومانو لپاره ښوونځي ته او د میندو لپاره روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی تضمین کړي. محرومو سیمو ته برېښنا رسول د تولید او کار رامنځته کولو فرصتونه رامنځته کوي او د ښارونو پر لور د بې کنټروله مهاجرت مخنیوی کوي. په لیرې پرتو سیمو کې تیز انټرنیټ ته لاسرسی کولی شي ډیجیټل واټن کم کړي او د تعلیمي فرصتونو برابري رامنځته کړي. له همدې امله ملګرو ملتونو په خپلو دوامداره پرمختګي اهدافو کې په ټول شموله دوامداره او مقاومې او زیربناو باندې ځانګړی ټینګار کړی دی، ځکه بېخبنا نه یوازې اقتصادي وده بلکې ټولنیز عدالت هم پیاوړی کوي. د ایران لپاره د بېخبناو موضوع ځانګړی اهمیت لري. ایران له استثنایي جیوپولیټیکي موقعیت څخه برخمن دی. ایران د نړۍ د ختیځ او لویدیز، شمال او جنوب په څلور لارې کې موقعیت لري او کولی شي د نړیوالو اکمالاتو په بهیرونو کې اصلي رول ولري، خو خو دا ظرفیت هغه وخت په عمل بدلیږي چې په ترانسپورت، انرژي او مخابراتي بېخبناو کې پانګونه په هوښیارۍ او د راتلونکي په فکر سره ترسره شي. د سراسري اورګاډي شبکې پراختیا، له منځنۍ اسیا د سویلي بندرونو نخلول، د تیلو او ګازو ترڅنګ د تجدید وړ انرژیو پراختیا او د ډیجیټل بېخبناو لوړول هغه لارې دي چې ایران کولی شي په سیمه ییز او نړیوال اقتصاد کې فعال لوبغاړی شي. لکه څنګه چې ډاکټر مسعود نیلي څو ځله ټینګار کړی چې ایران باید له لنډمهاله پروژوي محوریت څخه لرې شي او د اوږدمهاله بېخبنایي ستراتیژۍ په لور حرکت وکړي.
په ایران کې د ډیرو هڅو سره سره لا هم د اوسنی بېخبناو او نړیوالو معیارونو ترمنځ لوی واټن شته دی. د بېخبناو د کیفیت په شاخص کې د نړیوال اقتصادي فورم د 2023 میلادي کال راپور ښیي چې ایران په 2023 میلادي کال کې د 1.3 هیوادونو په منځ کې منځنۍ درجه لري. دا درجه د هیواد د ټاټوبي او انساني ظرفیتونو په پام کې نیولو سره کولای شي ډیر ښه شي. اصلي ستونزه اکثرا د پروژو کمښت نه، بلکې په ګټې اخیستنې، ساتنه او د بیلابیلو برخو ترمنځ د یوې جامع همغږي ستراتیژۍ نشتوالی دی. ډیرې نیمګړې بېخبنایي پروژې په میلیاردونو تومان پانګه قفل کړي، حال دا چې د دوی بشپړېدل کولی شي په ملي اقتصاد باندې سترې اغیزې ولري. ایرانی فکری مرکزونو هم په دې برخه کې خبرداری ورکړی دی. د ایران د پارلمان د څیړنو مرکز په 1403 هجری لمریز کال کې په یوه راپور کې واضح کړه چې پر پروژوي محوریت تمرکز پرته له دې چې ګټه اخیستنه او ساتنې ته پاملرنه وشي د ایران د بېخبناو یوه اصلي ستونزه څخه ده. د تهران پوهنتون د کومرانۍ فکری مرکز د بېخبناو د مالی تأمین لپاره د عامه خصوصي مشارکت پی 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 ماډلونو د کارولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. دا ماډل په ډیرو هیوادونو کې توانېدلی چې د دولت مالی بار کم کړي او په ورته وخت کې د خصوصي سکتور مشارکت زیات کړي. د ترکیې هوایی ډګرونه او د هند لویې لارې د دولتي او خصوصي پانګونې د ګډې همکارۍ او ملګرتیا بریالي مثالونه دي چې نن ورځ د دې هیوادونو په اقتصادونو کې حیاتي رول لوبوي. د آسیا پراختیایي بانک په خپل 2023 میلادي کال راپور کې اټکل کړی چې د آسیا د ودې په حال کې هیوادونه تر 2030 میلادي کال پورې د دوامدار اقتصادي ودې د ساتلو لپاره له 6 ټریلیون ډالرو څخه زیاتو بېخبنایي پانګونو ته اړتیا لري. دا لویه شمېره ښیي چې بېخبنا یوه لنډمهاله پروژه نه، بلکې د څو لسیزو لپاره یوه ستره ستراتیژیکه پانګونه ده. دلته دی چې په هوښیارۍ سره د لومړیتوبونو د ټاکلو اهمیت روښانه کیږي. د بېلګې په توګه د ایران په څیر هیوادونو کې د ښارونو ترمنځ د اورګاډي پټلیو پانګونه کولی شي د ترانسپورت لګښت کم کړي، د هوا ککړتیا راکمه کړي او له نړیوالو سوداګریزو کوریډورونو سره اړیکه پیاوړې کړي. دا ډول پروژې څو اړخیزې اغیزې لري او د نندارېزو او کم اغیزو پروژو په پرتله ډیر زیات ګټور وي.
دوستانو، بېخبناوی همدارنګه له چاپېریالي ثبات سره نه جلا کېدونکې اړیکه لري. د سړکونو او د انرژي مصرفونکو صنعتونو پراختیا که له چاپېریالي معیارونو سره مل نه وي، کولی شي د طبیعي سرچینو تخریب او چاپېریالي بحرانونه زیات کړي. له همدې امله د نړیوال وجهي صندوق د 2023 کال راپور وړاندیز کوي چې هیوادونه باید په شنو بېخبناو کې پانګونې ته لومړیتوب ورکړي. هغه بېخبناوې چې نه یوازې اقتصادي وده رامنځته کوي، بلکې د کاربن د خپرېدو په کمولو سره راتلونکي نسلونه د ناپایداره پرمختګ له پایلو خوندي ساتي. د راتلونکي بېخبناوې یوازې سړکونه او بندونه نه دي، موږ په یوویشتمه پیړۍ کې د ډیجیټل بېخبناو په نوم له یوې نوې مفکورې سره مخ یو. نن ورځ تیز انټرنیټ د نوري فایبر شبکې د معلوماتو مرکزونه او د مصنوعي هوش بېخبناوي هماغومره اهمیت لري لکه څنګه چې په شلمه پیړۍ کې اورګاډي او بندرونو درلودل. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې پانګونه کوي په عملي توګه د ډیجیټل اقتصاد، برېښنایي سوداګرۍ او حتی د سمارټ حکمرانۍ راتلونکی تضمینوي. هیڅ پرمختګ پرته له اغېزمنو بېخبناو دوامداره نه پاتې کیږي. انساني سرمایه که څه هم د ټولنې مغز او زړه دی، خو که بېخبنایي هډوکي موجود نه وي، ملي حرکت به ورو او ګران وي. په بېخبناو کې هوشمندانه پانګونه، یعنی سم انتخاب، د لوړ کیفیت اجرا، لوړ ګټه اخیستنه او د پرمختګ له سترې ستراتیژۍ سره اړیکه. هغه هیوادونه چې دا لاره یې تعقیب کړي نن ورځ د نړۍ د اقتصادي قدرتونو په ډله کې دي. ایران هم د نړیوالو تجربو په کارولو، نوښتګرو مالی سرچینو او دقیقو لومړیتوبونو په ټاکلو سره کولی شي خپل بینایي واټن ډک کړي او د راتلونکي اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره کړي.
ډېر عزتمنو اوریدونکو، د 1440 هجري لمریز کال شعار، یعنې د تولید لپاره پانګه، شلمه برخه د دې نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دما موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
ترخه قهوه، د تهران د پښتو خبرونې ترنو قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د سټارباکس یا ترخه قهوه د قهوې د امپراتوري لمنځت للو ترنوان لدی له یو مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې پروګرام کې موږ د اسرایلی رژیم له جنایتونو د ملاتړ له امله پر سټارباکس بندیز څیرو. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، سټارباکس د قهوې پلورنځیو یعنی ګلوبل کافی هاوس چین یوه نړیواله شبکه ده چې په 1901 میلادي کال کې د امریکا په سیټل ښار کې تاسیس شوه. دا برانډ په پیل کې یوازې د قهوې یوه کوچنی پلورنځی و، خو د خپلو څانګو په پراخولو، د قهوې څښلو د نوې تجربې په معرفي کولو سره په یوې نړیوالې امپراتورۍ بدل شو. نن ورځ سټارباکس په ټوله دنیا کې 3000 څخه زیاتې څانګې لري. هر ورځ میلیونونه خلک پیرودونکي دي. د دې شرکت څانګې یوازې د قهوې اخیستلو ځایونه نه دي، بلکې د کاري ناستو، ملګرو سره د راټولېدا یعنی سوشل ګیدرینګز او حتی مطالعې کارکو لپاره هم پیژندل کیږي. سټارباکس په 13 لسیزو کې نه یوازې د قهوې صنعت بدل کړ، بلکې د لویدیځ ماډرن ژوند د سبک یو سیمبول هم شو. دا شرکت متنوع محصولات لکه اسپرسو، لاتی، موکا او د خواږو او د ډیسرونو بیلابیل ډولونه وړاندې کوي او په ورته وخت کې د پراخو بازارمندنې ستراتیژۍ په مرسته خپل تصویر د یوه لوکس او نړیوال برانډ په توګه ټینګ کړی دی. سټارباکس یو عام سهامي شرکت دی او ونډې د نیویارک د ونډو په بازار یعنی نیویارک سټاک ایکسچینج کې معامله کیږي. د دغه شرکت تر ټولو لویه ونډه لرونکي د پانګونې صندوقونه او نړیوال بانکونه دي، خو اجرایوي مدیریت یې لا هم د امریکایي مدیرانو په لاس کې دی. د دغه شرکت اوسنی اجرایوي مشر براین نیکول یو داسې کس دی چې له یوې سترې ننګونې سره مخ دی، د سټارباکس غورل له هغه بحران څخه چې دا برانډ یې د غورځېدا څنډې ته راوستی دی. براین نیکول په داسې حال کې د سټارباکس مشري پر غاړه واخیستله چې دا شرکت له دریو سترو کړکیچونو سره لاس او ګریوان و. د پلور په کچه کې ستر کموالی یعنی سیلز ډیکلاین، د کارکونکو پراخ کاربندیزونه یعنی امپلوی سټرایکس او له اسرایلی رژیم څخه د ملاتړ له کابله نړیوال بندیزونه یعنی بایکاټ ډیو ټو د سپورټ فار اسرائیل.
عزیزانو ستاسو په اند ویلی پر سټارباکس بندیز ولګید؟ د سټارباکس تحریم کیسه د 2023 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې پیل شوه. په هغه وخت کې اسرایلی رژیم پر مظلومو فلسطینیانو په غزه کې پراخ او خونړي بریدونه پیل کړل. د صهیونیستي رژیم د اشغال او تجاوز د دوام او د دوی له لورې د کورونو، روغتونونو او ښوونځیو د بمبارۍ او د ماشومانو او ښځو د بې رحمه وژنو د زړه بوژنونکو انځورونو خپرېدو د نړیوال غصې څپې راوپارولې. په دې منظومیان کې نړیوال برانډونه د خپلو مالي اړیکو یا د اسرایلي رژیم د جنایتونو په وړاندې د چوپتیا له امله د اعتراضونو هدف وګرځېدل. سټارباکس له اسرایلي رژیم څخه په ملاتړ کې د زمینی دریز او د غزې د خلکو د وژنو په وړاندې د چوپتیا له امله په چټکتیا سره د تحریمونو په لوړ سر کې راغی. د فلسطین په لوه سازمانونو په ټوله نړۍ کې د سټارباکس د تحریم لپاره پراخ کمپاینونه پیل کړل. دا کمپاینونه په ټولنیزو رسنیو کې په هشتګونو سره په چټکتیا خپاره شول او میلیونونه خلکو پریکړه وکړه چې د سټارباکس محصولات ونه پیری. سټارباکس ته د خلکو پیغام روښانه و: هیڅ یوه پیاله قهوه د دې ارزښت نه لري چې د فلسطین د خلکو له وینو سره یو ځای شي. د بندیزونو فشارونو دومره زیات و چې په لویدیځه آسیا کې امتیاز لرونکی سټارباکس شرکت یعنی الشای ګروپ اړ شو چې خپل 2000 کارکوونکي له دندو ګوښه کړي. دا بندیزونو ژور اغیز او د نړیوال وجدان وشتیا ښیي. په وروستي بدلون کې سټارباکس اعلان وکړ چې په امریکا او کاناډا کې په خپلې 440 کمزوري څانګې وتړي. دا پریکړه د 900 کارکوونکو د ګوښه کولو په معنا ده. دا خبره په مالی بازارونو او نړیوالو ټولنو کې د زلزلې په څیر خپور شو. دا اقدام د برایان نیکویل لخوا د 1 میلیارد ډالرو د بیا رغونې پروګرام یوه برخه ده. د دې پروګرام موخه د لګښتونو کمول، د سټارباکس جوړښت بیا رغونه ده، څو له مالي او ټولنیزو بحرانونو سره مقابله وشي. خو شنونکي په دې باور دی چې دا تړل وړاندې له دې چې سوداګریزې پریکړې وي د عامه افکارو او نړیوالو تحریمونو تر دباو په ځواب کې دي. د دې خبر له اعلان وروسته د سټارباکس د ونډو ارزښت 0.5% راټیټ شو او د 3.6 ډالرو ته ورسید. که څه هم دا شمېره کوچنۍ ښکاري، خو د نړیوالو شرکتونو په نړۍ کې دا ډول کموالی د پانګوالو د باور د بحران نښه ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، سټارباکس په تیرو میاشتو کې د امریکا په بازار کې د پلور له کموالي سره مخامخ دی. د دې کموالي لاملونه په دې ډول دي: د قهوې د څواخ په بازار کې د سیالیا زیاتوالی، د ارزانه انتخابونو په لور د مصرف کوونکو د چلند بدلون، د قیمتي څښاکونو د تقاضې کموالی لکه لاتی، او تر ټولو مهم د اسرایلي ماشوم وژونکي رژیم د ملاتړ له کابله نړیوال تحریمونه. د 2015 میلادي کال د دریمې روبې په مالي راپور کې سټارباکس اعلان وکړ چې هغه پلورنځي پلور چې له 1300 میاشتو څخه یې زیات فعالیت لري په شمالي امریکا کې نږدې 3% کم شوی دی. دا شمېره په لومړي نظر کې کوچنی ښکاري، خو د یوې میلیاردي ګردش لرونکي برانډ لپاره دا یو جدي خبرداری ګڼل کیږي. برایان نیکول د سټارباکس کارکوونکو ته په یو پیغام کې وویل، په دې وروستیو ارزونو کې دې پایلې ته راورسېدو چې ځینې پلورنځیونو ونه شو کړی د پیرودونکو او د همکارانو لپاره هغه چاپیریال چمتو کړي چې موږ یې تمه لرو، یا یې مالي راتلونکی روښانه نه لري. له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې هغه بند کړو. دا پیغام په روښانه توګه د هغه ستر فشار ښکارندوی دی چې د سټارباکس مدیریت ورسره مخامخ دی. د وروستیو تړل کې دا مخکې سټارباکس په امریکا او کاناډا کې 3,000 څانګې درلودلې. د بیا رغونې پلان له پلي کېدا وروسته دا شمېره 3,000 او 300 ته راټیټه شي. دا کومالی که څه هم یوازې یو سلنه ټولې څانګې رانغاړي، خو یو مهم سمبولیک پیغام هم لري. حتی د دنیا تر ټولو لوی برینډونه هم د عام افکارو د فشار په وړاندې زیانمنونکي دي، ځکه چې په ظلم باندې ولاړ پاتې کېدل یو قیمت لري او دا قیمت د اسرائیلو ماشوم وژونکي رژیم د سیاستونو او کړنو له کبله ادا کیږي. د سټارباکس بحران یوازې په شمالي امریکا پورې محدود نه دی. په لویدیځ آسیا سیمې اروپا کې بندیزونه دومره زیات و چې د دې برینډ ډیری سیمه ییز امتیاز لرونکي شرکتونه لکه الشائی اړ شول چې زیات کارکوونکي له خپلو دندو څنګ ته کړي. دا د نړیوالو کمپینونو ځواک او د هغوی مستقیم اقتصادي اغیزې ښیي. دا نړیواله څپه نورو برانډونو ته هم خبرداری ورکوي چې هغه دوره پای ته رسیدلې ده چې شرکتونه کولی شول له جنیتونو ملاتړ وکړي او بیا هم د پیرودونکو او په درې ترلاسه کاندي.
د سټارباکس کیسه د نړیوال مصرف کوونکو په چلند کې یو بنسټیز بدلون ښیي. نن ورځ خلک یوازې د محصول کیفیت ته نه ګوري، هغوی د هر برانډ تر شا ارزښتونو او دریځونو ته پام کوي. کله چې یو برانډ له ظلم، اشغال او جنایت سره مل شي، حتی غوره محصولات هم نشي کولای د عامه اعتماد ساتنه وکړي. د سټارباکس موضوع له یوه سوداګریز بحران څخه ورآخوا ده. دا کیسه د نړیوال وجدان او د خلکو د یووالي ځواک ښیي. بندیزونه یوازې اقتصادي وسایل نه دي، هغه د خلکو د اعتراض او عدالت غوښتنې ژبه ده. سټارباکس نن سبا د هغه رژیم ملاتړ او د فلسطین د مظلومو خلکو د وژنو په وړاندې د چوپتیا له امله بیې ورکوي چې کلونه یې د فلسطینیانو وژنه کړې ده. دا سقوط د ټولو نړیوالو شرکتونو لپاره یو پیغام لري. د نړۍ خلک ویش شوي او هیڅ برند نشي کولای د خلکو د عدالت غوښتنې په وړاندې ودرېږي. موږ نن د یوې داسې موضوع شاهد یو چې نور نشي کولای له پامه وغورځول شي. ظالمانه سیاستونه، اشغال او د بشري حقونو سیستماتیک نقص نه یوازې د یوه جنایتکار رژیم نړیوال تصویر خرابوي، بلکې د هغه سیاسي او اقتصادي بنسټونه هم له منځه وړي. هغه له منځه تلل چې نه د بمونو او نه د شعارونو له امله، بلکې د اخلاقي، قانوني او اقتصادي پایلو له امله به وي. کله چې دولتونه، شرکتونه او نړیوال عامه افکار پریکړه کوي چې همکاري او ملګرتیا ودروي، کله چې قراردادونه لغوه کیږي او بازارونه د یوه جنایتکار رژیم د برانډ په وړاندې تړل کیږي، هغه رژیم په تدریجي ډول له دننه کمزوري کیږي. دا نړیواله خواخوږي او د اسرایلي رژیم د بې شمېره ظلمونو په وړاندې مقاومت ښیي چې خلک د یوې داسې راتلونکي غوښتونکي دي چې په هغه کې عدالت ځواب ویل او د بشري حقونو بیا راګرځېدل په مرکز کې وي. هغه راتلونکي چې د هغه په هغه کې د فلسطین خلک وکولای شي په کرامت او بشپړو حقونو ژوند وکړي. تر هغه وخته چې د عدالت او نړیوالو قوانینو پر بنسټ حل لارې پلی نشي، د اوسنی وضعیت دوام به یوازې د اسرایلي رژیم نور هم انزوا او کمزورتیا ته ورسوي. هغه انجام چې د اسرایلي رژیم د اشغالګرو او جنایتکارو سیاستونو پایله ده.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د سټارباکس کیسه یوازې یوه اقتصادي روایت نه ده. دا کیسه ښایي چې په نننۍ دنیا کې هیڅ شرکت نشي کولای د جنیتونو تر شا پټ شي او په ورته وخت کې د ودې او بریالیتوب تمه ولري. د دغه برانډ زمینی ملاتړ له هغه رژیم څخه چې کلونه یې په فلسطیني خاوره کې وژنه او اشغال کړی، اوس د دې برانډ د اعتبار او عام اعتماد ته تدریجي سکوت لامل شوی دی. تحریمونه، اعتراضونه او د سټارباکس د پلور کموالی په حقیقت کې د دنیا د خلکو غږ دی چې وایي موږ نه غواړو حتی د یوې پیالې قهوې لپاره زموږ یو ډالر د جنیتونو او ظلم ملاتړ وکړي. سټارباکس نن ورځ د هغې قهوې تریخوند تجربه کوي چې کلونه یې په موسکا خپلو پیرودونکو ته وړاندې کوله. هغه قهوه چې دا ځل د بندیز، انزوا او د سکوت له خوند سره مل ده. دا برخلی کولی شي د ټولو برانډونو او شرکتونو لپاره یو خبرداری وي چې فکر کوي پیسې او د رسنۍ ځواک کولی شي نړیوال وجدان او ضمیر خاموش کړي. حقیقت دا دی چې د انسانانو وجدان هیڅکله نه خاموشه کیږي. د دنیا خلکو ته ثابته کړه چې د خپلو ورځنیو کوچنیو انتخابونو له لارې کولی شي ستر بدلون رامنځته کړي. نن سبا سټارباکس د یوه جنایتکار ژوند لپاره د خپل ملاتړ درنې بایي د ادا کولو په حال کې دی، او دا یوازې د لارې پیل دی، تر ټولو برانډونه او دولتونو ته یو روښانه پیغام هم دی. له ظلم ملاتړ د بې ګناه وینو په وړاندې کولو بې پروایي او له جنایت سره همکاري یو قیمت لري چې بالاخره باید ادا شي.
ډیر ستمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه اخلو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبوی
محترم اردوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، مونږ د تلپاتې وږمې په پروګرام کې د حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئي د ویناو په مټ په مختلفو معارفي او تفسیري موضوعګانو خبرې کوو. آیت الله خامنئي د دغه ټولګې په شپږمه برخه کې د قارون د مال غونډولو او پیسې پالنې مسلې ته په اشاره سره ټول خلک له دغه غندل صفته یعنی منکی د هغوی وینا ته ستاسو پام راګرځو. د بنی اسرائیلو د قلعو په هکله آیت کې چې یو شمېر کسانو قارون ته سپارښتنه کوله او ویل یې قارون ته به دا نه ویل چې هر څه لري یا یې نه لري، یعنی ټول مال دولت دې له ځانه لرې کړه، بلکې ویل به هغه څه چې لري وسیله وګرځوه. دنیا مال او پیسہ یو وسیله ده، لوړو انساني او بشري مرتبو ته د رسیدو وسیله، مانوي مقامات ته د رسیدلو وسیله، دا یو وسیله ګرځیدل شي. تاسو په دې پیسو سره دنیا آبادول شي، د انسانانو ژوند ژغورل شي، تو کمیز توپیر لري کول شي، بے وزلان او کمزوري خلق له فقر او ضعف راوستل شي. لومړی خو دا چې هغه څه چې ستا په لاس کې دي اتاق الله دي، یعنی خدای درکړي دي. دوهمه دا چې لار یې دا چې دا د خدای په لاره کې ولګی، خو داسې هم نه ده چې ته ځان ته هیڅ برخه او مال پرې نږدې، ته هم برخه لرې، له خپلې برخې هم استفاده وکړه. و احسن کما احسن الله الیک، خو لکه چې خدای تا ته مال درکړي ته هم له نورو سره مرسته وکړه. ګورې دا د ژوند اصول دی چې اسلام یې زموږ لپاره ټاکي، دا هغه څه په پوټه چې په خپله هغه بے عقله فکر کاوه. هغه پیسه دار او بے عقله قارون به ویل انما او تایته علا علم، دا خو ما په خپله او په خپله پوهه ګټلې دي، حال دا چې داسې نه ده، خدای تعالی وسایل برابر کړي وو، هغه هم د دغو وسایلو په مټ لاسته راوړ. پر دې اساس په قرآن کې ځینې آیتونه داسې دي چې او دغه ډول آیتونه زیات دي چې د ژوند قاعدې او طریقې ټاکي.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.